د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نصرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونی دویمه برخه اوري. په خبرونه کې به اوري: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان حکومت تیار دی چې د جګړې د ختمېدو لپاره د وسلوالو طالبانو سره سوله وشي، او په کابل کې د افغان حکومت او د مرسته کوونکو هیوادونو د استازو ترمنځ د نظامي مرستو د همغږۍ غونډه جوړه شوه. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس سید بختیار شاه خبرونه لولي.
او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې عالی شورا پر روان جنگ کې د ټولو متخاصمو ډلو نه غوښتي دي چې د هغه اوربند وخت نور هم اوږد کړي چې د افغانستان حکومت او طالبانو اعلان کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون به سبا له د سې شنبې پر ورځ په سنگاپور کې خپل عالي غونډه پیل کاندي، او پرون په چین کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د غړو ملکونو د مشرانو عالي غونډه پیل شوه. او دا د اوس په مکړی د خبرونو تفصیل ده. د افغانستان د سولې عالی شورا پر روان جنگ کې د ټولو متخاصمو ډلو نه غوښتي دي چې د حکومت او د طالبانو لخوا د اعلان شوی موقتی اوربند موده نور هم اوږده کړي تر څو د مخامخ خبرو د پیل لپاره فرصت برابر شي. د سولې د عالی شورا منشي امین الدین مظفری پرون د یک شنبې پر ورځ په کابل کې ویلي چې خلک ستړي شوي او د جنگ ختمول غواړي. د جمعیت اسلامی او حزب اسلامی په ګډون د افغانستان لوی سیاسي ګوندونو د دغه اوربان ملاتړ کړی دی، او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی هیئت یونوما او د ناټو عمومي منشي هم د طالبانو د اعلان هرکلی کړی دی. جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون په 12 نیټې تاریخي غونډه کې د ګډون لپاره پرون د یک شنبې په ورځ سنگاپور ته ورسېدل، او کله چې جمهور رئیس ټرمپ له خپل الوتکې نه راښکته شو د سنگاپور خارجه وزیر هرکلی وکړ. ښاغلی ټرمپ خبر اعلان ته وویل چې په غونډه باندې خوشحاله دی، خو هغه دا هم ویلی دی چې په دې نه پوهیږي چې نتیجه به ورکړي او که نه. کله چې جمهور رئیس ټرمپ د شنبې په ورځ په کاناډا کې د اوو صنعتي هیوادونو د مشرانو په عالي غونډه کې د ګډون نه راستنېدو، نو هغه په مخصوص الوتکه کې د امریکا غږ د خبریال د دې پوښتنې په جواب کې چې کیم جونګ اون جدي دی او که نه وویل دا چې هغه څومره جدي دی څه نه شم ویلی، خو زه به په لومړنۍ شیبه کې په دې پوه شم چې څه مثبته نتیجه به ورکړي او که نه. د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د غړو ملکونو د مشرانو عالي غونډه پرون د یکشنبې پر ورځ د چین په ختیځ کې د کوینګډاو په ښار کې د ځانګړو مراسمو په لړ کې د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ په وینا پرانستل شوه. پاکستان او هند پکې د لومړني ځل دپاره د غړو په توګه ګډون کوي. د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په شمول به د غړو هیوادونو مشران په دغه عالي غونډه کې چې په کاناډا کې د جی 7 یا وو صنعتي هیوادونو د مشرانو د عالي غونډې په پای کې جوړیږي ویناوی وکړي. څارونکي وایي چې د شانګهای د سیمه ییز امنیتي بلاک له جوړولو نه د چین اصلي مقصد دا و چې په جنوبي او مرکزي آسیا کې د امریکا د نفوذ مخه بنده کړي. پرون په بغداد کې په هغه ګودام کې چې د عراق د پارلماني انتخاباتو د رایې صندوقونه پکې وو اور لګېدلی و. د عراق مقامات وایي چې دوی ګمان نه کوي چې د رایې کوم صندوق ته دی په دغه اور کې څه تاوان رسېدلی وي. هغوی وایي چې دغه اور به د پارلمان په هغه هدایت کم اثر ونه کړي چې د رایې دوباره شمار دپاره یې کړی دی. تر اوسه پورې د دغه اور علت معلوم نه دی، مګر د پارلمان رئیس سلیم الجبوري چې د خدمت دوره یې پوره شوې ویلي دي چې دغه اور په قصدي ډول لګول شوی و. د خلکو د راو د یوې نوې سروې نه دا څرګنده شوې چې په اسرایلو کې 70% خلک د اسرایلو سره د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ له دریځ نه ملاتړ کوي، مګر په امریکا کې 40% یهودیان بیا د اسرایلو او د امریکا ترمنځ د روابطو د دغه نوي دور نه خوشاله دي. د اسرایلو 80% خلکو د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د دې فیصلې هرکلی کړی دی چې د امریکا سفارت یې بیت المقدس ته انتقال کړ، مګر په امریکا کې 60% یهودیانو د هغې سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د اسرایلو دفاعي قواو د سوریې او د ایران سره د وروستیو شخړو نه وروسته د ګولان په لوړو کې پراخه نظامي تمرینات پیل کړي دي. اسرایلو د ګولان لوړې د 1918 کال په شپږ ورځنی جنگ کې نیولې دي، او بیا وروسته د 1921 کال د دسمبر د میاشتې په 16 نیټې د خپلې خاورې سره زمینه کړې. مګر درې ورځې وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 4-9 پریکړه کې د ګولان د لوړو د زمینه کولو دپاره د اسرائیل ودا رد شوه. د فرانسې د فوټبال ملي ټیم د فوټبال د قهرمانۍ په نړیوالو مسابقو کې د ګډون لپاره مسکو ته پرون ورسېد. د فرانسې د فوټبال ملي ټیم به په دغو مسابقو کې په سی ګروپ کې خپل لومړنۍ مسابقه د جون په 14 نیټه د استرالیا د فوټبال د ملي ټیم سره وکړي. سږ کال به د فوټبال د قهرمانۍ نړیوالې مسابقې په روسیې کې د جون د میاشتې د 14 نه د جولای تر 15 نیټې پورې د هغه ملک په 11 ښارونو کې وشي.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د شنګای د همکاریو سازمان د غونډې په باب نوشابه اشنا د دې سازمان په سیمیز اهمیت او د همکارۍ په سرنګوالي د بهرنیو چارو وزارت د درېمې سیاسي څانګې د رئیس سلطان احمد بهین سره مرکه کړې. تاسو ته در اورو.
بهین صاحب، کاپو پایل کې د شنګهای د همکارۍ د سازمان په سیمیز اهمیت یو لنډه رڼا واچوي.
شنګهای سازمان سیمیز سازمان دی چې هم د توریزم په ځای د مبارزه کې امنیتي مسایل او هم د اقتصادي مسایل په برخه کې غواړي چې په دې منطقه کې یو انتګراسیون یا همګرایي رامنځته کړي. نو دې له خاطر د منطقې لپاره یو مهم او با اهمیت سازمان ده.
بله، د افغانستان لپاره یې ځانګړی اهمیت څه دی؟
د خپل شاوخوا کې وګورو، تقریبا ټول هیوادونه په زموږ په اطراف کې د شانګهای غړیتوب لري. اوس ایران په اجنډه کې چې غړیتوب واخلي، نو د لهغه افغانستان په طبیعي ډول د شانګهای غړیتوب لري، او دا سازمان کولای شي هم د اقتصادي لحاظ او هم د امنیتي لحاظ د افغانستان سره مرسته وکړي، او خصوصا د امنیتي قواو ظرفیت په لوړولو کې، د توریزم په ضد مبارزه کې، او د مخدره موادو په ضد مبارزه کې افغانستان سره مرسته وکړي.
بله، نن د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو یو پریکړه لیک او نور موافقه لاسلیک کړي چې امنیت، اقتصاد او ولسونو ترمنځ راشه درشه دامدا مسائل پکې شامل وو. نو افغانستان چې دا مهال تر ټولو امنیت ته ډیر اړتیا لري، او د دې سازمان لکه څنګه چې تاسو ویل چې په طبیعي توګه غړیتوب هم لري، دا سازمان د امنیت په برخه کې د افغانستان سره څه او څومره مرسته کولی شي؟
زموږ شاوخوا ټول هیوادونه د خپل د وصل په خاطر، د خپل ارتباطات په خاطر، دوی باید د افغانستان سره معامله وکړي، د افغانستان تیر شي. افغانستان د دوی په منځ کې ترانزیت ده، د وصل نقطه ده. نو همدا په خپل خی چې باید دوی د افغانستان د امنیت په خاطر او د افغانستان د اقتصاد د لوړولو په خاطر باید د افغانستان سره مرسته وکړي.
بله، تاسو وایئ چې دوی باید د امنیت په برخه کې، اقتصاد په برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي. ولې دا څو کلونه سره د دې چې افغانستان په طبیعي توګه ساس پوینا چې د غړیتوب هم لري او جغرافیایي موقعیت هم د افغانستان مهم دی د دې هیوادونو لپاره، ولې د امنیت په برخه کې داسې کوټلي ګامونه نه اخیستل کیږي چې د دې سازمان هغه د کارونو برازندگی یا برجستګي د افغانستان لپاره څرګند شي؟
موږ دوه اړخیز همکاري لرو، د دغه نور ټول هیوادو سره همکاري لرو. مهم دا دی چې اوس په جمعي ډول زموږ سره همکاري وشي، او موږ هیله من یو چې اوس چې د شانګهای د تماس ګروپ افغانستان سره جوړ شوی دی، او میاشت مخکې په بیجنګ کې جلسه لرله، دوی دا وپتیله چې افغانستان دوی ته اهمیت لري، هم د اقتصادي لحاظ باید مرسته ورسره وشي او هم د امنیتي لحاظ. نو دا یو زیری دی د افغانستان لپاره. فکر کوم چې اوس وخت دی چې دا دوی د افغانستان د اقتصاد او د امنیت په اړه نوې فکر وکړي.
بهین صاحب، د سیمې سیاست او وضعیت ته په کتو کوم دلایل به وي چې دا ځل د شانګهای سازمان د غونډې نتایجو ته باید یوه خوشبیني موجوده اوسي؟
مهم دا دی چې دغه هیوادونه هم د کمیت له لحاظه د سازمان پرخیږي، او هم د کیفیت له لحاظه دوی خپل د استراتیژیکانو سره برابرۍ، دوی خپل اجماع په منطقه کې د خپل منځ کې رامنځته کوي، او دا اوس دوی غواړي چې په رښتینې توګه په منطقه کې اول د خپل ګټو په خاطر او همداشان د منطقې د ګټو په خاطر ځینې اقدامات وکړي. او ډیر امیدواری دا ده چې دغه جلسې نه وروسته چې بیجنګ ورته ډیرې مدګې نیولې وه، کیدای شي چې په عملي توګه دوی ځینې اقدامات د امنیت، د توسعه او د ارتباطاتو په مسله کې ځینې ګامونه واخلي.
ډیره مننه بهین صاحب، کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان حکومت تیار دی چې د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو سره سوله وکړي. پام وکړئ، د ازادۍ رادیو د خبريال رحمت الله افغان رپورټ ته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو لوري د حکومت اوربنته د مثبت جواب په تړاو خوخي وخوده. خاغلی غنی د یک شنبه پورس پوچین کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په اتلسمه غونډه کې وویل با ثبات افغانستان د سیمه هیوادونو له امنیت سره مرسته کولای شي. خاغلی غنی وای چمتو دی چې له سیاسي حل لارو د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه کړي.
زه خوشاله یم چې طالبانو د اختر په ورځو کې زمونږ اعلان شوی وربند ومانه. دا په 13 کلونو کې لومړی ځل دی او زه تاسو غواړم چې د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې مرسته وکړي.
طالبانو د شنبه په ورځ د افغان حکومت له لوري د لنډمهاله اوربند غوښتنه ومنله او د یوې اعلامې په خبرولو سره ویلي چې د اختر په 3 کې به په افغان امنیتي ځواکونو حمله ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له موقت اوربند وروسته اوس د دغه اوربند د تمدیدو لپاره غوښتنې زیاتې سوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هدي مسلم یار د یک شنبه پورز د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند باید تمدید شي. لبل خو د ولسی جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان وای د اوربند تمدید د خلکو غوښتنه او اړتیا ده او باید واړه خواوي هغه په نظر کې ونیسي. د سولې علي شورا هم وای چې د اوربند تمدید کولای شي چې په هیواد کې د سولې د خبرو پیل لپاره زمینه برابره کړي. دغه شورا منشي امین الدین مظفری د یک شنبه په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د موقت اوربند د هرکلی په اړه جوړ شوې ناسته کې وویل
شورا علي صالح از طرفین درگیر جنگ در افغانستان.
د سولې علي شورا په افغانستان کې د جګړې لخکې لخوا و چې موقت اوربند اعلان کړي، خوښتنه کوي چې د بین الافغاني تفاهم مخامخ او مستقیم خبرو پیل لپاره په هیواد کې اوږدمهاله او دایمي اوربند ته زمينه مساعده کړي.
په ورته وخت کې د خجنه مدني فعالانو له ډلې صفیه صدیقي وای د دواړو خواوو د غوښتنې مطرح کېدو لپاره مذاکراتو ته اړتیا ده او د دغه مسلې لپاره د اوربند غځول مهم دي. امریکا، ناتو، ملګرو ملتونو، روسیې، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د افغان حکومت دغه نوښت وستایي او ورنه ملاتړ وکړ. بلخوا د طالبانو د رژیم پر مهال په اسلام آباد کې افغان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف له یو شمیر رسنیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند به 2 تمدید سي څو د سولې مذاکراتو ته زمینه برابر شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
پرون په کابل کې د افغان حکومت او د مرسته کوونکو هیوادونو د استازو ترمنځ د نظامی مرستو د همغږۍ غونډه جوړه شوه. په موکړې د اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغان امنیتي ځواکونو سره د افغان حکومت او مرسته کوونکو هیوادو د سفیرانو او استازو د OCB په نوم د سارنې او همغږۍ بورډ په لسمه غونډه کې شنن د یک شنبه په ورځ پارک کې جوړه شوې وه. افغانستان سره د 2023 کال پورې د نړیوال ټولنې د پوځي مرستو په همغږۍ او په شفافه توګه د دغو مرستو د مصرفولو په مسلو خبرې وشوې. د دې غونډې په پای کې د مالی وزارت مالی مرستیال محمد خالد پاینده امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د غونډې برخوالو د افغانستان په امنیتي او دفاعي ادارو کې د اصلاحاتو روان بهیر او د مرسته کوونکو او افغان حکومت ترمنځ په دواړه خیزو ژمنو خبرې وکړي.
دې باندې هم بحث وشو چې د 2023 پورې افغانستان د خپل امنیتي مصارفو لګښت تقریبا تمویل کړي او دې لپاره دا ژمنه وشوه چې تمویل کوونکي هیوادونه د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او د هغوی حمایت چمتو دی. مالی وزارت هم ژمنه وکړه چې مونږ خپل داخلي عواید لوړو تر څو پورې چې خودکفایي راورسی.
افغان امنیتي ځواکونو سره د افغان حکومت او د مرسته کوونکو هیوادونو د سفیرانو او استازو د اوسي بي په نوم د سارنې او همغږۍ بورډ ګډې غونډې د مالی د وزیر او په نوبتي ډول د مرسته کوونکو هیوادونو د یو سفیر په مشرۍ په هر شپږ میاشتو کې د نظامي مرستو د همغږۍ او شفافیت په مخه یو ځل په کابل کې جوړیږي. اوس مهال د افغانستان د مالی وزیر او د نړیوال ټولنې په استازیتوب په کابل کې د هالینډ سفیر جیپری وان لیون په ګډه د سارنې او همغږۍ بورډ مشري کوي. په کابل کې د هالینډ سفیر نن یې غونډې ته په وینا کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د نړیوال ټولنې د مرستو په دوام وغږېده او وویل چې نړیوال ټولنه به په روانې میلادي میاشت کې د ناتو په سرمشري کې یو ځل بیا دغه هیواد سره خپلې ژمنې تازه
کړي.
د جولای په میاشت کې د ناتو په سرمشري کې به د ناتو غړي هیوادونه یو ځل بیا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مالی ملاتړ د برابرولو په برخه کې خپلې ژمنې تازه کړي. د بروکسل کانفرنس ته په بیا کتنې ښاغلی موین زه فکر کوم چې په ډاډه زړه دا ویلی سم چې د پخوا په پرتله وضعیت ډېر روښانه برېښي. افغان امنیتي ځواکونه د هرې ورځې په تېرېدلو پیاوړي کېږي او شورشیانو لخوا د سیمې د نیولو مخه نیسي.
ټاکل شوې د ناتو سرمشري د جولای د میاشتې په 11مه او 12مه د بلجیم په پایتخت د بروکسل په ښار کې جوړه شي. تېره اونۍ په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان سره د 2000 کال هغه خوا د مرستو په برابرولو باندې موافقه وشوه. د هالینډ سفیر ویل چې دغه مرستو څخه هدف دا دی تر څو افغان امنیتي ځواکونه خپلې مالي اړتیاوې په خپله پوره کړي. هغه ویل دا هدف یوازې د افغان حکومت او مرسته کوونکو ترمنځ د همغږۍ په ترڅ کې ترلاسه کېدی شي. پارک په نننۍ غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویاس احمد برمک او دفاع وزیر مرستیال تمیم اسی هم خبرې وکړې او په دغه دواړو وزارتونو کې د بهرنیو مرستو د مصرف په اړه برخوالو ته معلومات ورکړل. په 2012 کال کې د امریکا د شیکاګو په ښار کې د ناتو په سرمشري کې افغانستان ته د 2013 کال پورې د نظامي مرستو د برابرولو موافقه وکړه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د راتلونکي ملاقات لپاره د سنگاپور انتخابول تصادف دی او کنه، په دې حق لباندې د امریکا غږ خبریال بلګالو رپورټ را لیکلی. زامن مومن دي
د یو سمارت یا زیرک هواد دا سنگاپور دی. سنگاپور د نړۍ د لومړي زیرک هواد په اساس خپل ځان سنگار کړی دی. ولې په اسانۍ سره لیدلی شي؟ دا له حد نه زیات په آنلاین باندې دی. د تازه وخت له سروې نه ښکاري چې سنگاپوریان د ورځې 14 ساعته په کمپیوټر تیروي. بل ګالو وای
All that technology makes it a lot easier for the government here to keep track of things. One way they do that is through surveillance cameras.
ټکنالوژي د حکومت لپاره اسانوي چې د شیانو څرک ولګوي. د دې یو طریقه د څار کمرې دي. په حقیقت کې دا فرق نه کوي چې په سنگاپور کې یو څوک چیرته دی. یو څوک باید ډیر لري معلوم نشي چې ګوري یو څوک څاري. لوی لوی کمرې هر چیرې لګول شوي دي او ضرور نه ده چې غیر معمول وي. مګر په سنگاپور کې حکومت به د محکمې له حکم نه د تلیفونونو، ایمیلونو نه او د نورو خصوصي خبرې څارل شي. دا د دغه هیواد سره مرسته کوي چې د دې جوګه شوې ده د بین المللي حساسې عالې غونډې کوربه شي. د بشري حقوقو د څارنې د ډلې غړی فیل رابرټسن د سکایپ له لارې وایي
Singapore can guarantee that there's not going to be any protests against Donald Trump. There's not going to be any protests against Kim Jong Un.
Singapore de zamanat kawla shi che da Donald Trump pa khilaf pa hech ehtijaj nawi. De Kim Jong Un pa khilaf pa hech ehtijaj nawi. Hech amniyati gwah ba nawi. Zaka har she ba da dawamdari tsaran landwi. سنگاپور په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو نه ده چې د جرم اندازه په ډیره ټیټه ده. د غالب په قول سنگاپوریان په پرلپسې 5 کالو کې د نړۍ د بل هر هیواد د اوسیدونکو په نسبت ځان محفوظ احساسوي. ثبات د شتمنۍ په زیاتولو کې مرسته کوي او سنگاپور بین المللي پایتخت ګرځېدلی دی. مګر دا ټول زړه راښکونکي نه دي. فیل رابرټ بیا وایي
They are definitely using this for not only sort of crime fighting as which is of course what they would maintain all along but they use this for political reasons as well. I mean they want to keep track of
دوی په قطعی توګه نه یوازې د جنایت سره د مبارزې لپاره ورنه کار اخلي چې دوی به ټول وخت ورنه کار اخیسته. دوی د سیاسي دلایلو لپاره ورنه هم کار اخلي. دوی غواړي له مخالفین نه خبر شي چې څه کوي او د څه په باره کې فعالیت کوي. د جولوان وام چې د سنگاپور د حکومت یو د ډیرو کلکو انتقاد کوونکو نه دی وای
If you are an activist in Singapore, you have to make, or politician, you have to make the assumption that everything that you say...
څوک یو فعال یا سیاستمدار وي او یو څوک دا فرض کړي هر شی وایي هر شی کوي او حتی د دوستانو سره د ایمیلونو له لارې خبرې کوي نو دا هغه څه دي چې دوی ورته لار لري. ځکه په سنگاپور کې څارنه د ژوند یوه برخه ده او په خاصه توګه که ته په حاکم ګوند انتقادونه کوي. په وام باندې تیر کال تور لګیدلی وو چې د غیر قانوني احتجاجونو انتظام یې کړی وو. موږ په هانګ لیم پارک کې خبرې کړې وې. دا په هیواد کې یوازې زیاده چې احتجاجونو ته پکې اجازه ده. فرض کړئ چې تاسې اجازه اخیستې ده. جولوان وام بیا وایي
For instance, in Hongland Park, there are cameras everywhere, so it is designed to intimidate.
دلته په هانګ لیم پارک هر چیرې کامرې لګیدلې دي، ځکه نو دا داسې نقشه شوې دي چې ویره واچوي او د ډار او سانسور دغه کلتور یې پیدا کړی دی. حکومت د امریکا غږ غوښتنې ته ځواب ونه وایه چې د تبصرو لپاره یې کړی وو. په عمومي توګه د حاکم ګوند په خلاف چندان نارضایت نشته چې په لسیزو د سنگاپور په سیاست تسلط لري. د زیات شتمنۍ او د زیات امنیت سره دا د نړۍ یو د سړو هیوادونو نه دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په کابل کې د لومړي ځل دپاره د ښځو ځواک په نوم په اقتصاد کې د فعاله میرمنو په لاس ته جوړ شوو توکو دپاره ملي نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د نندارتونونو د مرکز رئیس عزیز الله بارکزي د جوړ شوي نندارتون په حق له امریکا غږ آشنا راډیو ته داسې وویل.
تقریبا یو سلو دېرش غرفې دي د افغانستان د څو ولایتونو نه ښځې راغلي، هغه ښځې چې دوی د تجارت په اړه باندې کار کوي او زحمت باسي او داخلي تولیدات لري. نن دلته راغلي او ټول داخلي تولیدات دي.
بله، څو ورځې به دا نندارتون د لیدونکو یا د نندارچیانو په مخ پرانستی؟
دا نندارتون څلور ورځې لپاره دی. لس نیمې بجې شروع کیږي د ورځې او تر یولس بجې د شپې پورې دا ادامه لري. خصوصي نمازګاه قدرت زحم د ښځې د ځواک نمنای نندارتون باندې دی.
بارک زه لاسي صنایعو کې څه شامل دي؟
دلته خو مثلا کالي دي، بعضې نور سیزونه دي چې لکه مرۍ دي او بعضې نور شیان دي چې دغه نور مثلا کمیسونه دي، دسکولونه دي، بوټونه دي، سپلۍ دي،
د ښځو د اقتصادي پرمختیا لپاره د دا ډول نندارتونونو جوړول څومره اړین دي او دوی لپاره څه ګټه رسوي؟
زما په اند باندې افغانستان په دغه شرایط کې چې اوس قرار لري، زما په نظر باندې دغه نندارتونونه ډېر یو مثبت پیامد لري او دولت باید د دغه نندارتونونو حمایت با وجود دی چې دا اوس موږ او تاسو ښه امنیت نه لرو په افغانستان کې، خو بیا هم خلک ډېر خوشاله دي چې داسې نندارتونونه جوړیږي او دوی د افغانستان د ګوډ ګوډ ناراضي دلته دوی اشتراک کوي او خلکو ته خپل ځان ښیي. او زما په نظر باندې چې د اقتصاد په برخه کې دا ډېر یو لوی لاسته راوړنه ده. بدون د شک کله چې یو څوک غواړي چې یو شی نندارتون ته را وړاندې کړي، هغه باید چې لابي شي، سره کم لابي شي چې دولت باید راشي، نور تجاران باید چې راشي، هغه ډونرونه چې په افغانستان کې کار کوي راشي، دوی د حمایت کې او د دوی دغه سیزونه باید چې نور هیوادو ته دوی هغه لابي کړي. نو زما په نظر باندې دا ډېر یو مثبت ګام دی، دغه څه ګامونه باید چې حمایت شي.
د بازار موندنې په برخه کې څومره موثر دوی سره به څه مرسته وکړي؟
داسې دی چې ښځې باید خپله هغه زحمت چې باسي هغه خلکو ته، دوی خپل پروډکټ هغه ته باید ډېر په منظم توګه تشریح کړي. زما په نظر باندې دا ډېر مثبت تاثیر لري او ښځې کولی شي چې ورځ په ورځ د دوی توان ډېر شي او دوی ډېر زحمت وباسي او خپل دې لپاره کار وکړي. په افغانستان کې مارکیټینګ اوس ډېر داسې سطحي په سطح باندې دی، ځکه چې خلکو ته آګاهي نه ده رسېدلې. باید زما په نظر باندې یو لوی جافیاري او خلکو ته ننګونه په درجه افیر کې ورکول شي او خلک باید د مارکیټینګ لحاظ دی لک مایندې د آزاد شي او پوشي خو بیا هم خره د مارکیټینګ په برخه کې اوس خلک لک پوی دي لې سره کم مارکیټو کې او سره کم مارکیټ راسته راوړي نو په نظر باندې دا ډېر ضروری دی او یو مثبت ګام ده چې دوی اوس لک لک پوی دي څنګه سره کم مارکیټینګ وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
کار او کارګر بین المللي سازمان رپورټ ورکړی دی چې په 1.5 میلیونو ماشومانو باندې کار کیږي. تقریبا نیمایي مجبوریږي چې په خطرناکو حالاتو کې کار وکړي. پاموکړی زموږ د همکارې لیسا شلاین رپورت ته زامن مومندی درته
د ماشومانو په ګډون په سلګونو کسانو شل کاله په خوا په ماشومانو باندې د کار کولو په خلاف په نړیوال مارش کې ګډون کړی و. دوی په ژنیو کې بین المللي کانفرانس ته راغلل، غوښتنه یې کوله چې ماشومانو باندې د خطرناکو کارونو د محو کولو په باره کې د یو کنوینسیون جوړ شي. نیپالی باسو رای د ټولو نه ځوان مارش کوونکی و. دی اوس یو پوخ کس دی، د میز په سر باندې ودرېږي او شعارونه ورکوي. رای وای زی نړیوال مارش ته ولاړ شئ، په ماشومانو باندې کار کول بند کړئ، موږ پوهنه غواړو. په وړو لاسونو کې دی نور سامان آلات نه وي، موږ کتابونه او د لوبو شیان غواړو. رای په 4 کلنۍ کې یتیم شوی و، بیکوره او څوک نه و چې سرپرستی وکړي. د په لارو کوڅو کې د جنایتکارانو د ډلې غړی شو. زاړه شیان یې راټولول او کورونو ته یې ورځپانې رسولې. د یو بالغ کس په حیث نو اوس د ماشومانو د حقوقو مبارز شو. رای بای وای
بټ still like I'm afraid because
مگر لا تر وسه زه ویریږم، ځکه یو دوه میاشتنی لور لرم او ځکه نړۍ د ماشومان لپاره محفوظه نه ده، ځکه نو دا زموږ ګډ مسؤلیت دی چې د ماشومتوب په خاطر په ګډه کار وکړو. مگر تر وسه 1.25 میلیونه ماشومان دي چې په یو ډول نه یو ډول مریتوب کې ژوند کوي. هندی کلاش ساتارتی چې د ماشومانو د حقوقو مبارز او د سولې د جایزې وړونکی دی، د 1990 کال د نړیوال مارش چې د غلام شوو او قاچاق شوو ماشومانو په خاطر جوړ شوی و مشري کوله. دا ویل هغه وخت نه را په دې خوا پرمختګ شوی دی، مګر ډیر نور څه کول په کار دی. ساتارتی وای
If the children are still trapped into supply chain, the children
که ماشومان لا تر وسه د ارزی په سلسله کې گیر دي، که ماشومان لا تر وسه غلامان دي، که ماشومان لا تر وسه خرڅیږي او د څارو په څیر خرڅیږي، او ځینې وخت یې قیمت له څارو نه کم وي چې په کروندو، فارمونو، دوکانونو او فابریکو کې کار کوي، یا د کورنۍ د نوکر په حیث کار کوي. نو دا په بشریت باندې میخ وهل دي. د کار او کارګر بین المللي سازمان رپورټ ورکړی دی چې نیمایي ماشوم کارګر په افریقا او د آسیا بحر الکاهل په سیمو کې دي. د افریقا لوی صحرا تر ټولو نه زیات شمیر ماشوم کارګر لري چې په هر 5 ماشومانو کې یو کار کوي. دغه سازمان څرګندوي چې ماشومان په 6 کلنۍ یا 1 کلنۍ کې بشري قوې ته داخلیږي، او کله چې د دوی عمرونه زیاتیږي نو خطرناکو کارونو ته داخلیږي. تقریبا 90% خطرناک کارونه د کرهنې په سکتور کې دي. د خطرناکو کارونو نور ډولونه کان کندنه، تعمیراتی او کورنی مزدوری ده. د کار او کارګر د بین المللي سازمان عمومي مدیر گای ریدر انوای نړۍ د مسلکي پیښو او ناروغیو د مصیبت سره مخامخ ده. ریدر زیاتوي
Honestly, the annual toll is appalling.
د صداقت له مخې کلنۍ مړینه ډارونکې ده، یعنې دا چې د 2.8 میلیونو کسانو مړینه د کار پورې ارتباط لري. 340 میلیونه کسان ټپیان کیږي او ناروغه کیږي. که دوی د جنگ قربانیان وي نو موږ به په دې باره کې ډېرې خبرې کولې. ماشومان او ځوان کارګر د زیات خطر سره مخامخ دي، په بې تناسبه توګه کړاو ګالي او د دوامداره عواقبو سره مخامخ دي. ریدر وای قانون د کار او کارګر تفتیش، د کار په ځای کې د کارګرو روابط او تجربه باید قوی شي چې دغه عام قتل پای ته ورسول شي. اکثر ماشوم کارګر په پرمختلونکو ملکونو کې دي، مګر د شرم نه ډکې دغه تجربه په شتمنو هیوادونو کې هم شته.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خپرونې دویمه برخه هم اوریده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خپرونه به اوریدلې وي، او د دری برخې خپرونه اوریدل به نه پاتې کوئ. زموږ سره اوسئ.